لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو قربایم. قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ریاست د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې او په خبري برخه کې به واوري چې د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او د ډلې د افغانستان په شمال کې پولیسکونو حکومتي بندیان آزاد کړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. په بدخشان کې سیلونو پولیسکونو کورونا وران کړي. د اروپای ټولنې منځنۍ آسیا او افغانستان جګپوړیو ډیپلوماتانو د کورونا ویروس ته خبرېدو پر اندېښنو خبرې وکړې او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هانګ کانګ په اړه د خپل هیواد دریځ څرګندوي. بشپړ خبرونه. په بدخشان کې سیلونو د درې تنو ژوند اخیستی او په لسګونو کورونه یې ویجاړ کړي دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل دی وایي کوم سیلونه چې د شپې راغلي دي ډېر خلک زیانمن شوي، ډېر کورونه وران شوي دي، خلک بهر پاتې دي او لارې تړل شوي دي. شغلی دهقان زیاته کړه چې د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې سیلونو دوه تنه په شکی ولسوالۍ کې او یو تن د کشم په ولسوالۍ کې وژلی دي. د همایون دهقان د معلوماتو له مخې د سیلونو نږدې سل کورونه د مرکز فیض آباد په اومه ناحیه کې تخریب کړي دي. شپېته کورونه د یومګان په ولسوالۍ کې، څلوېښت په شکی ولسوالۍ کې، همداراز یو شمېر کورونه په بهارک او کشم کې وران شوي دي. د اروپای ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کورونا ویروس د خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پنځشنبې په ورځ په دې کانفرنس کې په سیمه کې د کورونا ویروس پر ضد د شریکې مبارزې او د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر لرلید تفصیلي بحث وشو. لبل خو د اروپای ټولنې د بهرنیو اقداماتو د ادارې مشه ماریا هلګا چې دا غونډه تنظیم کړې و پر خپل ټویټر لیکلی چې اروپای ټولنه له خپل شریکانو سره د کووېډ 19 ویروس په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. نو موړې زیاته کړه اړتیا ده چې د سیمیزو او نړیوالو ننګونو او افغانستان کې د سولې په اړه ګډ کار دوام وکړي. په دې کانفرنس کې د اروپای ټولنې د یو شمېر لوړ پوړو ډیپلوماتانو سربېره د افغانستان او منځنۍ آسیا د پنځو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو برخه درلوده. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا ټیسټ لوبه به د استرالیا په کوربتوب د نومبر په 28 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 25 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس لطف الله ستانکزي هیله ښودلې چې تر هغې به د کورونا ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزي په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویسټ انډیز سره مخامخ شوی چې له لومړیو دوو لوبډلو یې بریا خپله کړې خو له وروستیو دوو یې بیا ماتې منلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بنن خبری غونډې ته د چین په اړه خبري وکړي. دا غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د چین وکیلانو د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون تصویب کړ. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د جمعې په ورځ به چین ته په درناوي خپل دریځ اعلان کړي او د زیاته کړه چې اداره یې له چین سره خوشاله نه ده. ولسمشر ټرمپ بیا وویل چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون د تصویب په خاطر به سخت ځواب ورکړي خو ده په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون تصویب داسې اندېښنې پیدا کړې دي چې په کور دننه د دې سیمې نیمه خپلواکي به ورسره پای ته ورسی شي. د هانګ کانګ لپاره په نوي قانون کې راغلي دي چې خیانت، ورانۍ، فتنه او بهرنۍ مداخله منع شوې ده او پکینګ ته اجازه ورکړل شوې ده چې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره د چین امنیتي اډې په هانګ کانګ کې ځای پر ځای کړي. د بی سرحده ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند یالات کې د یو وشل شوی ژورنالیست قتل د قضیې د چیرنې لپاره د ځانګړي او خپلواک ډلې د چیرنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش پونوم د سندي شبي د ورسپانو د خبريال ذوالفقار مندراني مړی د می پشپش بشته منېټه د پاکستان د سند یالات په دوداپور شارګوټي کې وموندل شو چې شکنجه شوی او په سر داس پرې شوی دی. په همدې ورځ په نشته شهر لړکانه کې پولیسو د دې قتل په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړ او د نوموړي وژنې یو ناموسي قضیه وبلله خو د بی سرحد ژورنالیستانو سازمان د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیل باسټارټ ویلي د ځایي پولیسو د دې ادعا په اړه چې د مندرانی وژنه د غیرت په نوم وژنه بللې د شک ډیر دلایل شته. د دې ژورنالیست پلار د خپل زوی د قتل په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی دی چې پکې د یو پولیس افسر په ګډون څو نور مشکوک کسان په ګوته شوي دي چې د نشه یي موادو د یو سیمه ییز قاچاقبر سره یې تړاو درلود. د وژل شوي ژورنالیست پلار وایي زوی د دې قاچاقبر د فعالیتونو په اړه څېړنې کولې. د بی سرحد ژورنالیستانو د سازمان د آسیا پاسیفیک د برخې مشر د پاکستان د سند ایالت له اعلی وزیر څخه غوښتي چې د دې قضیې د څېړنې لپاره دې سیمې ته یو خپلواک څېړونکی پلاوی واستوي. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې دویم خبریال دی چې د پاکستان په سند ایالت کې وژل کیږي. دا وو خبرونه. اساسی رادیو په منځنۍ سپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په داسې حال کې چې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت د بندیانو د خوشکېدو پر موضوع کابل ته تللی، د ډلې ویلې چې په کندز او بغلان ولایتونو کې د پنجشنبې په ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په لسکونو سرتیري له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. بلخو افغان چارواکی وای کابل ته د ورغلی هیئت سره د افغان حکومت تخنیکی ټیم د بندیانو د خوشکېدو پر څرنګوالي بحثونه او خبري کوي. د دواړو خواو ترمن د بندیانو په خوشکولو کې چټکتیا او د اختر درې ورځې اوربند د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هلي زیاتی کړي دي. په دې اړه نور تفصيل د اجمل ان پر راپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سویل شاهین د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر وویل په بغلان او کندوز کې له طالبانو سره اسیر د افغان حکومت اتیاته نصرتيري خوشي کړي. تر دې مخکې کابل ته د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوی د رسیدو ریپورټونه خبر شي وو. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ولسی وګړو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي رډیو ته وویل د طالبانو له دې 15 کسیس پلاوی سره به د بندیانو د خوشکېدو پر څرنګوالي د حکومت تخنیکی ټیم خبرې وکړي.
زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ ته د دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی ترڅو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. ځکه موږ د بنیادی صلح دراتک د لپاره کار کوو او غدا دي چې کله موږ بندیان خلاصو د بندیان خلاصون باید دیواز د خلاصون په نام نه وي، بلکې د بندیان خلاصون د اعتماد جوړونه په پپار باندې هم وي.
د خادم په وینا د بندیانو د لیستونو پر کار کولو سربیره د بندیانو خوش کول لوجستیکي او نور پلان غواړي او د افغانستان حکومت تخنیکی پلاوی به له طالب پلاوی سره د بندیانو د خوش کېدو په اړه په هغه مسلو هم بحث وکړي چې په طالبانو پورې اړوند دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د چارواکي زیاته کړه چې د اعتماد جوړونې لپاره هم یو فرصت دی او هیله خو ده چې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا درې زره بندیانو په خوشی کېدو به اوربند دوام وکړي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. دا دویم ځل دی چې طالبان کابل ته د بندیانو په اړه د خبرو لپاره خپل هیئت استوي. په اپریل میاشت کې هم طالبانو یو درې کسي سایت د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د تخنیکی بحثونو لپاره کابل ته تللی و، خو څو ورځې وروسته بیرته ستون شو. طالبانو وویل چې دې خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا کابل ته یو اربیا د طالبانو د پلاوی تک سټایل او پر خپل ټویټر لیکلي دا هڅون کې د طالبان له افغان حکومت سره همکاري کوي. دوی بیرته په خکه چ خپل یو ارسون کې ټیم کابل تاستولې. د اروپای ټولنې د استاد زیاته کړې کچېره پر دې سیاسي مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمه خبرې کیدای شي، نو بیا پر سیاسي عناصر او بین الافغاني خبرې هم پیل دی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د 2000 طالب بندیانو د خوشکېدو فرمان ورکړ. ورپسې د دوشنبه او سه شنبه په ورځ حکومتي چارواکو د شاوخوا زر تنه طالب بندیانو د خوشکېدو خبر ورکړ. افغان حکومت تر دې مخکې هم زر تنه طالب بندیان په څو جوپو کې خپل زندانونو خوشی کړي. په مقابل کې طالبانو هم تر سلو زیات افغان سرتیري خوشی کړي وو. خو یا د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو په خوشی کېدو کې ورستۍ چټکتیا او د تاوتریخوالي ورستۍ کمښت به د بین الافغاني خبرو د سر پایل سبب شي. افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکي سمی یوسفزی وایي که څه هم د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره طالبان د خپلو ټولو 15 بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي چې د امریکا سره په تړون کې یادونه شوي، خو پر دې ډلې د ولسمشر غنی لخوا د ګڼ شمیر طالب بندیانو د خوشي کېدو او څو ورځې وربند وروسته د اورکم د دوام او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره فشارونه په زیاتېدو دي.
څو ورځو جنگ بندي د جګړې پر خلاف د خلکو نفرت نور هم زیات کړی ده او جنگ بندي په اړه باندې د خلکو احساسات خورا جدي دي او وایي چې باید جنگ بندي ته دوام ورکړي. نو طالبان هم اوس ته فشار لاندې دي چې باید تشدد چې کومه سلسله یې درولې ده هغې ته باید دوام ورکړي او بین افغاني خبرو ته لار خلاصه کړي.
د سمی یوسفزي په وینا مخکې له دې چې کومه بله ناوړه پېښه د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې وروستي پرمختګونه وګواښي، حکومت باید د طالب بندیانو په خوشي کولو د دې ډلې پلمې پای ته ورسوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هندارې.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو تور پوری کې چې امنیتي ادارې په شار کې د موټر سایکل په ګرځبندیس کې یو ډول چلند نه کوي هغه چې واسټی لري پریښودل کیږي، خو له بي واسټی خلکو موټر سایکلونه ګرځي. په خوست شار کې ورسره هغه د موټر سایکل په ګرځبندیس په ګرځېدو بندیز ولګول شو چې په دې شار کې هدفي وژنې او چاودنې زیات شوې. له خوست نجیب الله الخیل راپور لري.
د کونړ مرکز صداباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د سخلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ.
بښنه غواړو د کونړ راپور ته بیا ورشو. لمړی براښو د خوست راپور ته چلته ده. موټر سایکل پر ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز په برخه کې ځینې اندیښنې شته. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ یو شمېر هغو کسانو چې پولیسو، ټرافیکو او امنیتي مسؤلینو ورڅخه په خار کې موټر سایکلونه نیولي وو، آزادې رادیو ته ویل. د امنیتي ادارو په ابلاغیو کې ویل شوي ول چې تر دې وروسته به په یو موټر سایکل دوه کسان خار ته نه داخليږي، خو اوس چې دوی سره دویم کسم نوي، امنیتي کسان ورڅخه موټر سایکلونه نیسي او ضبطوي. د باور په نوم د خوست یو اوسیدونکی وایي امنیتي مسؤلین په خار کې که په موټر سایکل یو کس وي او که دوه نیسي، او موټر سایکل ورڅخه ترافیکو مدیریت طبيعي، خو که څوک واسطه او پیژنګلوي ولري هغه ته هیڅ هم نه وایي.
ته څه مده مخ کې مرسکالون خیالي و چې دوه نفر باندې د خوست خار کې خدپی وژنې زیات شوی، غي په مقابل کې خوستي ځوانان جګښوالو خپل مرسکالون یو نفر ګرځیدلو دویم نفر بند کړو. خو نن ورځ متاسفانه خوست شهر کې امنیتي ځواکونو د ترافیکو مدیریت ټول افسرانو سربازانو وروتلې دي، اوس مېشتنه مرسکالون نسی. او نو دا مونږ چې خپل لیدنه وکړه له هغه څوک چې وسیطه لري او پیژنګلی لري، هغه خلوصیږي. غریب سړی، بیکاسه سړی، مرسیکال روړل کېږي ترافیکو مدیریت ته.
د فاروق او رسول خان په نومونو د خوست دوه نور اوسیدونکي چې د ترافیکو مدیریت ته په خپلو موټر سایکلونو پسې راغلي ول ویل حکومت باید مخکې له اقدامه د رسنیو له لارې خلک له خپلو پرېکړو خبر کړي.
اول باید مونږ څخه شپې ورګانونه ټول په لین کې څو ورځې مخته مونږ ته امر وکړي چې روسي مرسیکالون ودروي. ما ګرځوي دای مونږ سره پښتنه کړی د نه بل د سایرولو مرسیکالونه و دروال دره کام ته نه کیږي. ته غوخه مرسیکال ولا روانه سي ټول ورګان سره وځي ته سي سهمغا کې دشي. اینه بعد به حکومت اجر سي خلک باید سره په تماس شي.
زه خپل یو کاسو ما چنن روانو ما مقصد زې دلته و درول ما یو بعد خبره د ټول میک په ساري وړې امنیت په مرسیکل نه شروع تلای غزمد و کی همنګ دي خپل منځ کې سره ولي.
د ټرافیکو مدیر سمونیار رحم الله علم یار بیا وایي د موټر سایکلونو د ګرز بندیز د پریکړې پاره خلک د ټولنیزو شبکو همداشان سیمه ایزو رسنیو لاري خبر کړی دي.
کوم اعلانات، کوم خبره چې د قماندانۍ امنیت له طرف نه غته تلویزیونو او رادیو ته ورکړه ده، دې ته باید په مطابق خلکو حرکت وکړي.
بل لور ته د خوست امنیه قماندانۍ ویان عادل حیدر وایي دا چې په خوست ښار کې ډیری هدفي وژنې د موټر سایکل سورو لخوا کېدي، نو د پوځي رهبری د پریکړې پر اساس للا سورزو په ښار کې پر یو موټر سایکل د دوو کسانو سورلۍ مطلقه بنده شوي او دا ګرځبندیز به تر نوې پریکړې دوام ومومي. نوموړی زیاتوي
په سمنیا کمنۍ رهبری د سرتیرو او ټرافیکو لخوا د موټر سایکل ګرځبندیز په کلکه څاري که هر چا د توپیدیز چلن کوم مستند پیښولې ده او دوی د امنیا کمنۍ ته معلومات ورکړي چې له هغوی قانوني پوښتنې ګرګنی وشي.
په خوست کې وروسته هغه د امنیتي ادارو لخوا د موټر سایکلونو د ګرځبندیز په ګډون یو شمېر نوي امنیتي تدابیر رامنځته شوي چې په ښار کې د چاودنو او هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې. د امنیت پر خرابیدو او پیخو په ټولیزو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې هم خلکو توند او سخت نیوکه کولی.